درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرورم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د ترکیې رسنیو ریپورت ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 2 افغان مهاجرین نیولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د دیاربکر ښار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان مهاجرین وپیژندل او ونیول چې د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي مهاجرین د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیګ مرکزونو ته استولی دي. راپور کې ویل شوی دی چې د غیر قانوني افغان مهاجرینو په ګډون 5 نور کسان د انساني قاچاق تنظیم کولو په تور نیول شوي دي. د ترکیې د مهاجرت ادارې په دې وروستیو کې وویل چې په تیر میلادي کال کې 240 غیر قانوني افغان کډوال په دغه هیواد کې نیول شوي دي. د شپې لاریونونو د تهران په څو ځایونو او نورو ښارونو کې تیر ماښام د ومې پرله پسې شپې لپاره دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکړل او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونو سره ونښتل. هغه ویډیو تصویرونه چې تیر ماښام په خواله رسنیو کې خپاره شول، پکې د تهران په نازی آباد، نارمک، تهران پارس، نظام آباد او نورو سیمو او دغه راز په نورو ښارونو لکه مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، رشت، قزوین او همدان کې د شپې لاریونونه لیدل کېږي. د آزاد اروپا آزادی راډیو فردا څنګه ته یو ویډیو لیږل شوې چې په هغه کې لیدل کېږي چې اعتراض کوونکي د قزوین ښار په سیرای خیام کې د حکومت او دولتي چارواکو خلاف شعارونه ورکوي. په ایران کې روان لاریونونه چې په ترڅ کې لږ تر لږه 8 کسه وژل شوي، ابتدا کې د تهران په بازار کې د بهرنیو اسعارو په مقابل کې د تومان د بیې د رالویدو او انفلاسیون له امله پیل شول، چې وروسته لمن پراخه او نور ښارونو ته وغځېدل. د وینزویلا نیکولاس مادورو نیویارک ته ورسېد. مادورو چې په کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونو د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شو، نیویارک ته ولېږدول شو. روسیه، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحدو ایالاتو دغه اقدام وغنده، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو یې هرکلی وکړ. امریکایي شبکو کې خبرو شوی ویډیوګانو کې ولیدل شول چې یو الوتکه د امنیتي ځواکونو په بدرګه کې پرون د نیویارک ښار څخه شمال لویدیز لور ته 100 کیلومتره لرې د سټیوارت نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده. امریکایي خبری شبکو دغه کاست مادورو په نوم معرفي کړ چې له 2013 کال راهیسې په وینزویلا کې واکمن وو، خو په 2020 کال کې د امریکا لخوا د مخدره توکو په ارتباط تورن شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او نورو امریکایي چارواکو د مادورو د نیولو لپاره د عملیاتو په اړه وضاحت ورکړ او زیاته کړه چې متحد ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخت پورې اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. ترامپ پرته له جزئیاتو خبریالانو ته وویل چې د خپلې کابینې څخه ځینې کسان ګماري چې د وینزویلا مسؤلیت په غاړه واخلي. او د پاکستان د خیبر پختونخوا باجوړ کې ناڅرګنده وسلوالو پرون یو تن وواژه او د 2 پولیسو په ګډون یې 3 کسان ټپیان کړل. د باجوړ پولیسو ویاند محمد اسرار د آزاد اروپا راډیو مشال څنګه ته وویل چې پرون سهار وختي ناڅرګنده وسلوالو باجوړ کې د پولیسو په یو چیک پوسټ برید وکړ چې پکې یو عام وګړی ووژل شو. اسرار وایي چې د وسلوالو په ډزو کې د یو ځایي ښوونځي چوکیدار او 2 پولیس هم ژوبل شوي دي. د زیاته کړه چې ترهګري ضد اقداماتو کې پلټنې پیل شوي دي. د برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو تحریک طالبان پاکستان ډله په دې سیمه کې فعاله ده. د خبرونو پای. ښاغلو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. په هرات کې د ریکشاو په تګ راتګ محدودیت څخه راولاړې شوې ستونزې.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها،
من کلا چیز بخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تک لپار انتظار خود ریکشاو او خارج ترانسپورتی و سای تشمیر دیر ما.
ایران که مظاهرو په دغه هیواد کې افغان کډوال متاثر کړي.
در این اواخر اوزا پارسته اروزه که پا ایران پا زنگر دوله تهران که وضعیت دیر ترینگلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال.
تیر 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وو؟ ځواب یې له کارپو اورو.
او بیا سش کال دا څلور شاله دوه تر پنځه در سلنه وشوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په هرات کې د طالبانو د ترافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټونو کې پر درې څرخي وسایطو یا ریکشو بندیز لګول ورسته. یو شمیر ریکشا چلونکي وایي چې دوی عایدات یو ځنی سرچینه واچې لاس ورکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتک بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې د بندېدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یوه جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهېږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو ریکشا چلونکي چې نه یو وختل نومې راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دای په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بېکاره کېدو وروسته اړ شو چې ریکشا واخلي.
زما ټوله پانګه هغه 15,000 افغانۍ وي چې ما پرې دا ریکشا واخیستله. دې پرته موږ نوره پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. له یوې خوا ژمی دی او له بله خوا زه یو کرایه کور کې یم. د دې ټولو ستونزو سربېره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو او چېرته لاړ شو.
یو بل ریکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو اسنادو لرلو سربېره نه دی توانېدلی کار ومومي. اور سوای چې د خپلې میرمنې سره ضرور پلوري تر څو ریکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل شوې ده، د اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسون د پرېکړې له مخې ټولې ریکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناد وي له ښاره منه سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پرېکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللې دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د ریکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړې دي. له دې ډلې یوه یې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هموغه ریکشاوه را بند کردن. بدبختانه که یک مسئله خیلی کلان یعنی بدبختی ای است که
دوی طول ریکشاوه بنده کړی دي، او له بده مرغه یو لوی ستونزه دا ده چې فعلا مونږ خزینه طبقه د شپې تر اتو بجو پورې په سلولاره کې انتظار باسي، ځکه چې د دوی د کور ته د وړلو لپاره د ترانسپورت هیڅ وسیله نشته. نارینه هم کیلومترونه پیاده مزل کوي تر څو هغه ځای ته ورسیږي چېرته چې دوی ښایي د کور ته د رسېدو لپاره خالي موټر ومومي.
د هرات ښار یو بل اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، د بېوزلو خلکو په ورځني ژوند کې د ریکشا رول ته په اشاره وایي چې دا وسایط د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یوه مهمه اسانتیا ګڼل کیږي.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز پخار که گرزیدم پزینو تمزاینو که دیر خلق دیو زیسه خبل زیده در تقل پار انتظارو، خود ریکشاو او خارج ترانسپورتي وسایط شمیر ډیر محدود او په دې سیمه کې خلک لستونځو سره مخ
دي. دا اوسیدونکو ټینګار کوي چې که څه هم د ریکشو زیاتوالی د ترافیکو ګڼې ګوڼې لامل سوای، خو د ترافیکو ادارې باید د دې د بشپړ بندیز د مخه د بدیلو لارو په اړه فکر کړای وای. هغه حل لارې چې په خبره یې خاري نظم تضمین کړي او د ریکشو چلوونکو او عامه ترانسپورت معیشت ته زیان ونه رسوي. دا یادونه ده چې د شنبې په ورځ د جدي په 14 یو شمېر ریکشا چلوونکو هڅه وکړه چې یو اعتراضي راټولېدنه جوړ کړي، خو د سیمه سرچینو په خبره دوی د طالبانو د ځواکونو د هوایي ډزو له امله تیت سول. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وخت له رسیدو راهیسې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده. د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پرېکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پرېکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ایران کې د حکومت ضد لاریونونو اونۍ پوره شوه. په دې هواد کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي چې د دغو لاریونونو له امله لګڼو محدودیتونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
لیدا امینی په تهران کې میشت افغان کډوال او د بشري حقوقو فعال ده وایي د وروستي یو څور زو لاریونونو له امله پر امنځ شوی وضعیت سخت اندېښمنه ده. هغه شنبه د جنوري 3 ازادي راډیو ته وویل دا محل وضعیت خنه ده او تیر شپه یې زوی چې په یو پلورنځي کې کار کوي د لاریونونو له امله تر ناوخته په خپل کارځای کې بند پاتې شوی وو.
په وروستۍ ورځو کې په ایران په ځانګړي ډول تهران کې وضعیت ډېر ترینګلی دی چې موږ کډوال اندېښمن کړي وو. تېره شپه زما زوی چې کوم ځای کې کار کوي هلته وضعیت غیر نورمال و. زوی مې زنګ راته ووهه او ویل چې وضعیت ډېر خراب دی او کور ته نشي راتللی. هوا هم سړه وه. تر نیمې شپې موږ ټول سخت اندېښمن وو تر هغې چې وضعیت تر لږ آرام شو او هغه بیرته کور ته راستون شو.
شکر خدا برگشت به خانه.
یوه بل افغان کډواله چې دا هم په تهران کې ژوند کوي او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د لاریونونو لامل آن لوکوره وتل ورته ستونزمن شوي.
زموږ په سیمه کې وضعیت ډېر خراب دی. زموږ د کور نارینه او موږ نشو کولای بیرون ووزو. له یوې اونۍ راهیسې په کورونو کې بند پاتې یو. په کوڅو او بازارونو کې محدودیتونه بې ساري زیات شوي دي. ټول د دې وضعیت په اړه اندېښمن یو چې بالاخره به زموږ د کډوالو
په ورته وخت کې د ایران له یزد او مشهد ښارونو څخه یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي حکومت په یوه اعلامیه کې له بهرنیو ادباو غوښتي چې په لاریونونو کې برخه وانخلي. دوی همداراز ویلي چې د انټرنیټ خدمتونه یې د عادي ورځو په پرتله کمزوري شوي. ډېر افغان کډوال وایي چې په بېلابېلو سیمو کې د امنیتي ځواکونو د حضور زیاتوالی او د تګ راتګ محدودیتونو وضعیت لا پسې سخت کړی. د دوی په وینا دغو شرایطو د کډوالو د نیول کېدو جبري ډیپورټ خطر لا پسې زیات کړی. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې پیل شوي لاریونونه د جنوري 3 د هومي ورځ لپاره لا هم روان دي. خلکو اعتراضونه د ډالرو په وړاندې د تومنو د بيساري لويدو په خاطر پیل کړل چې اوس لمن لکه تر لګه ډیر شخارونو ته غزیدلې او په کې لارینوال حکومت په فساد جبر او د منابعو په ځای کولو تورنوي. 13 د ایران په آزاد بازار کې د یو امریکایي ډالر بیا ل یو سل درې سل زره تومنو هم واوخته. د بشري حقوقو مدافع بنسټونو راپور ورکړی چې امنیتي ځواکونو په مترزانو ډزې کړي او له تاوتریخوالي کار اخیسته. په همدې حال کې د کډوالۍ د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په دغه ډول بحراني شرایطو کې کډوال تر ټولو زیانمنونکي قشر وي او له جدي ستونزو سره مخ کیږي. لډلې عبدالحبیب امینی ازادي راډیو ته وویل
کله چې په یو هیواد کې ناامنی بې ثباتی او لارینونه رامنځته کیږي تر ټولو لومړی ډله کډوال وي چې د نیول کېدو تاوتریخوالي جبري اخراج او له بنسټیزو خدمتونو د محرومېدو له خطر سره مخ کیږي. په داسې شرایطو کې اړوند بنسټونه مکلف دي چې په فعاله توګه د کډوالو وضعیت وڅاري، د هغوی له حقونو سرغړونې ثبت کړي او له کوربه حکومت سره په تماس کې واوسي څو د سلیقوي او ډله ایزو چلندونو مخه ونیول شي.
نوموړي ټینګار وکړ چې کډوال هم باید په دې ډول حالاتو کې د لاریونونو او تجمعاتو له سیمو ځانونه لري وساتي، د پیژندنې معتبر اسناد له ځان سره ولري او په خوندي ځایونو کې وساتي. د غراز په ټولنیزو شبکو کې د وضعیت په اړه له سرګندونو ډډه وکړي، په خطرناکو سیمو ته له خپل تګ راتګ محدود کړي او له کورنۍ او دوستانو سره په دوامداره اړیکه کې ووسي. یادونه ور ده چې د ورستۍ لاریونونو تر پیل مخکې هم افغان کډوال په ایران کې لګڼو ستونزو سره مخ و. وخت نه وخت د خپل مشکلاتو په اړه شکایتونه کړي. نیول، جبري اخراج او لبی اسناد کډوالو څخه د بیلابیلو خدمتونو لکه خوندزي، مخابرات او روغتونونو او نورو برخو محرومیت هغه ستونزې دي چې افغانان تل یادونه کوي او له مسؤولو بنسټونو د جدي رسیدنې غوښتنه کوي.
لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي او د تولیدي کارخونو مالکین په دغه ولایت کې د صنعتي پارک د چارو د چټکتیا غوښتنه کوي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې دوی سره د صنعتي پارک د فعالیتونو ژمنه کیږي خو تر اوسه پکې له چاردیوالۍ پرته نور هیڅ کار نه دی شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خوست اوسیدونکي او د دې سیمې صنعتکاران په دې ولایت کې د صنعت د پرمختیا او خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي او وایي د دې ولایت په بادامباغ سیمه کې دی د صنعتي پارک د فعالېدو بهیر چټک شي. دوی زیاتوي له یوې لسیزې ډېره موده کېږي چې دوی سره د صنعتي پارک د ویش ژمنې کېږي، خو تر اوسه یې له احاطې د دیوال راچاپېره کېدو پرته د سړکونو، ویالو او برېښنا په څېر نور هغه لومړني کارونه هم نه دي ترسره شوي. د خوست د صنعت کارانو د اتحادیه مشر ګلزالی جنانزی مشال راډیو ته وویل
اوس مونږ چې په ریشي ځایو کې خپل فعالیت ښیو هغه مثال د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. روزانه د شاروالۍ کارمندانو او د ریشي نومرو ځمکو والا سره مونږ جنجالونه وي. د فارګ صنعتي دپاره به مونږ منظمه پانګونه وي او حتی کولای به شو چې مونږ هغه پانګونه چې کړې مو د هغه په یو په دوه او یو په درې بدله کړو.
په ورته توګه د ژاول او شیرینۍ دیوې تولیدي کارخونې مسؤول انورالله انوري وایي غواړي خپلې پانګې ته پراختیا ورکړي، خو دا چې ورته صنعتي پارک ځمکه نه ده ویشل شوې نو دا کار نشي کولی.
موږ غواړو چې د خپل تولیدات، خپل محصولات تر نورو هېوادو ورسوو، اما دا چې پارک صنعتي ستونزې سره مخامخ یو مشکلات دي. موږ دومره په بد وضعیت کې یو، بلکې ټولې کارخانې دا باید یو معیاري ځای، یو سټانډرډ ځای باید ولرو، پارک صنعتي ولرو چې هم برک مستقل وي، هم خپلې کارخانې باید موږ په لوړه سویه سټانډرډ کړو.
په ورته توګه ځایي اوسیدونکي بیا وایي دغه ولایت کې د صنعتي پارک په فعالېدو سره به پانګوالو ته د پانګې اچونې سربیره زرګونه بیروزګار خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د خوست یو اوسیدونکی زیت الله ناصری وایي
د خوست ولایت لپاره د صنعتي پارک شتون خورا اړین دی، ځکه یو طرفه تجارتونه دلته پانګونه وکړي او بل خو به زموږ ګڼ شمېر هېوادوال پکې په کار باندې مصروف شي.
یو بل ځایي اوسیدونکی سید رحمان رحماني هم د خلکو په ځانګړي ډول ځوانانو لپاره د دایمي کارموندنې په خاطر د تولیدي فابریکو فعالېدل مهم ګڼي.
قوم کې موږ هم د دواړو برخې چې هم به خپل خلکو ته کار کړی وي، هم به د کوم خلک چې په دې ځای کې پانګونه کوي د دوی لپاره ډېر ښه سازګاري شوی وي.
بلخوا د خوست ځایي مسؤلین وایي ټول هغه خنډونه چې د صنعتي پارک د کارونو مخه یې نیولې وه له منځه تللي او په نږدې راتلونکي کې به د سماوات په صنعتي پارک کې د برېښنا، سړکونو، جومات او نورو اړینو تاسیساتو د جوړېدو پروژې پلي شي. په دې اړه د ولایت مقامیان مستغفر ګربز وویل
دا چې د خوست د صنعتي پارک یو اساسي پروژه ده، د خوست ولایتي اداره هڅه کوي چې د دغه پروژې کارونه زر تر ژره پیل کړي. دلته یو څه خنډونه وو چې تر ډېره یې الحمدلله له منځه وړي دي او په راتلونکي کې به او د دغه صنعتي پارک چارې به پیل شي.
یاد دیوی د خوست صنعتي پارک لپاره د اسماعیل خیل مندوزی پولیسوالۍ کې د خوست ګردیز د لوی لارې په اوږدو کې شاوخوا 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې ده. د خوستیو صنعتکارانو د ټولنې د مسؤلینو په وینا په دغه ولایت کې نږدې 200 کوچنۍ او متوسط تولیدي کارخونې موجودې دي چې د زاید نشتوالي له امله دا مهال په استوګنیزو سیمو کې فعالیت کوي. دوی زیاتوي کچېرې د خوست صنعتي پارک په ټوله مانا فعال شي په دې سره شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار او مزدورۍ دایمي زمینه برابریږي.
ل خبرونو ور اخوا
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه وو؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په دغه کال کې 4.3% وده وکړه. دا وده د خدماتو، صنعت، کرنې، کان کیندنې او رغونې د برخو لخوا تمویل شوه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.6 اټکل کړې وه. احمد شیبر د اقتصادي ودې موضوع د کو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لوبخواني مشر ازرخش حافظي سره د مرکې په پیل کې شریکه کړې. ښاغلی حافظي وایي
دا ښه خبره ده چې پس له څو کال چې د وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و، بیا په درېیم کال کې د 2.5% پرمختګ وښودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 4.25% شوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي. یعنی شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید شل سلنه پنځه سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتېوالی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده. علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلي چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي. تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي. یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي. ما چې دا ځینې مشرانو سره د اتاق په غونډو کې ګډون کړی دي، په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا، دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دي.
حافظي صاحب، په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و، یعنی شاوخوا 2% و، چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی. څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی؟
سوش کال زموج یعنی پا آخری میاشتی که اوس مش پا تقرالو یعنی لیجه دی پا میاشتی در قوز پا میاشتی سلور سلانو انفلیشن یا تورم، او دا هم دی منطقی پرتلا زیاد ندی. او یلتی دغا دی چه اول خو بیا هم رازم دیتا چه هیس چه قلت نلری، یعنی زخایر دی خصوص سکتور د دکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډک دي او قلت د مواد نشته دی. په دې خاطر ویره نشته چې د ویرې له مخې د بزنس ایکولوژي د اساساتو پر بنسټ خلک دا ویره ولري او شاید زیرمه کې په خپل کورونو کې جنګ او جګړه نشته یا ډېر لږ دي او لارې امنې دي د خلک ځي او راځي او مزاحمت نشته. په دې خاطر باندې دا قیمتونه باندې هم ډېره اغېزه کوي او قیمت د تمام شد کالا راوتېږي. مخکې خو په لار کې پاټکونه وو، یو چاته درول کېدي، دا ټرکونه پیسې ښکول کېدلې، بیا مخالفین هم د دې څخه مالیات اخیستل، بیا دولت هم اخیستل. په دې خاطر باندې دا قیمت تمام شد د جنس ډېر لوړېدل. اوس مهال دا شاید نشته
د افغانستان په اقتصاد باندې د 2015 کال په جریان کې دوه فشار او تکڅوک وګوري. یو خدای دې چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی، بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه فشارونه د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي؟
دا خو داسې دي چې ما مخکې عرض وکړ چې باید زموږ وده شل سلنه یا پنځه سلنه ای، په دې خاطر چې 2.3 تر 3.9 سلنه پورې زموږ د دیسو وده ده، د نفوسو وده ده. هر کال 2.3 تر 2.9 سلنه پورې دا نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته، دا هم یو اضافي بار دی. په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو، دا څلور سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی. په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10 سلنه اقتصادي وده ولرو. او انشاءالله زه امیدوارم چې که چیرې بیا جنجال پیش نه سي او دا امنیت په خپل ځای پاتې سي، دا امکان لري چې دا لس سلنه هم د خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ دا امکانات ترلاسه.
د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرق شاه حافظي سره مو د احمد شیبر مرکه واورېده. په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو ترمنځ سیالي د یو افغان ټیم په ګډون دایره شوه. د افغان روباتیک ټیم په استازیتوب عبدالجلیل احساس په دې سیالیو کې برخه لري. له ښاغلي احساس سره عصمت سروان مرکه کړي.
بله او سلام سلام تعالی مونږ په دې سیالیو کې په دوو برخو کې ګډون وکړه. یو ما د طبي په برخه کې د یو وی لایټ روبات مخ تک هغه د باکتریا په وژلو کې په شفاخانو کې استعمالیږي هغه روبات وو، او بل ما د اګریکلچر یا زراعت په برخه کې د میوه وچولو ماشين چې دا هغه وړاندې ک چې الحمدلله په دواړو برخو کې نتیجه راغله، او بل اخره مونږ وکړای شو چې د افغانستان لپاره په دوهمه درجه یا په بی گریډ کې میډلونه راوړو، او د ټول تاسو مبارکي او تاسو د نورو دوستانو مبارکي.
bale ته ټول ته مبارکي مننه. دغه روباتونه تاسو څنګه جوړ کړی دي؟ دم په افغانستان کې جوړ کړی دي او کدي بل چا په همکاري مو جوړ کړی دي؟
سالون سب دغه روباتونه شدي دا مکمل موږ افغانستان کې جوړ کړی دي، حتی تر ولډینګ پورې تر پرزو پورې هر څه موږ افغانستان کې ورته جوړ کړی. یوازې دومره و چې هغه بورډونه او دا شیان چې دي دا چې په افغانستان کې هلته موږ د دې تولیدي سیستم نه لرو هغه موږ استعمال کړی دي خارجي بورډونه، خو نور به د دې پروګرام د دې ډیزاین د دې فزیک جوړول د دې ټول کارونه موږ خپل کړی دي. بجن دي نه چې د کوم کمپنۍ یا بل چا سره په همکارۍ سره جوړ کړی.
په دې سیالۍ کې د څومره آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونه برخه لري؟
په دې سیالۍ کې خو فعلا اصل کې خو یوولس ټیمونه دعوت و، خو د یوولسو نه بعضې څه مشکلات و. اووه ټیمه حاضر شوي و چې د چین په ګډون سره اته ټیمه کېږي، نو اته ټیمه دا و، او بیا داخلي نور ټیمونه چې و د چین هغه بیا زیات و، تقریبا څلېرش ټیمه بیا داخلي ټیمونه و چې هغه بیا په نورو برخو کې و. نو د انوویشن یا د نوآوری په برخه کې چې و مکمل اته ټیمه و چې یو د چین ټیم و او اووه نور آسیایي هیوادونه.
بله، آیا کله چې ستاسو کار وستایل شو کوم کمپنۍ کوم شرکت در سره په دې اړه خبري ونه کړی چې همدا کار ته ادامه ورکړي او په پراخ تولید باندې اقدام وکړي؟
بله سروان صاحب، دا کار چې کله وستایل شو دلته د دوی یو بل نړیواله کمپنۍ هغه مونږ ته دوه پیشنهاد راکړي، یو خدا و چې مونږ نړیواله سیالۍ ته چې دوی هلته د اپریل په میاشت کې ان شاء الله نو دا سیالۍ کې دیشي برگزار شي، نو هغه ته مونږ کاندید کړو، هغه ته مونږ ته دعوت راکړه، هغه ته مونږ بریالي شو. او بل دا و چې هغه د غزمون کارونه د کم یو وی لایټ چې و د دې ډیره ستاینه وکړه، ولې چې دا یو وی لایټ مونږ دلته جوړ کړی دا مکمل ای آی او ماشین لرننګ سره سمبال دی، یعنی د نوې ټکنالوژي سره هماهنګ دی، او دا روبات په خپل کار کې لکه کوم ځای کې اوس فرض مثال کې عملیات وشي نو کېدای شي ځای کې څه ناڅه میکروبونه پاتې، نو دغه میکروبونو د ختمولو لپاره دا یو وی لایټ یوازې هغه داخلي عملیات خانه ته نوځي، په 15 منټو یا 16 منټو کې دا مکمل هغه میکروبونه چې کېدای شي هلته موجودي هغه مکمل وژني او دوباره راوځي. نو د دې رساینه وکړه، او د دې پاره موږ سره نور همکارې هم ژمنې وکړي، او د نانجینګ یونیورسيټي اف ساينس اند ټیکنالوژي چې کوم دلته یو غټ پانتون د هغه ماوین په خپل چې پی ایچ ډی د په روباتونو کې هغه موږ سره د همکارۍ او د ټریننګ نو ډاډ راکه او راتوی لیکه شر د هر رقم سره همکاري ضرورتي تاسو په دې برخه کې نو ان شاء الله موږ سره همکاري یو.
په شانګای کې د آسیایي هیوادونو د روباتیک ټیمونو سیالي کې یو افغان ټیم هم ګډون لري. دغه ټیم استازي عبدالجلیل احساس سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریدله.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر سل دی ازادي رادیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
ساده او روانه جبا
او کچيري میډال او څنګه لې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
چې ګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
سلام و وقتتان بخیر، به یک دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه خبرها را داریم. رسانه های ترکیه گزارش دادند که پلیس این کشور 32 مهاجر افغان را بازداشت کرده است. در این گزارش آمده است که پلیس شهر دیاربکر روز جمعه در عملیاتی مهاجران افغان را که در یک تانکر فاضلاب پنهان شده بودند شناسایی و دستگیر کردند. پلیس مهاجران بازداشت شده را پس از معاینات صحی به مراکز انتقال ادبای خارجی فرستاده است. در این گزارش آمده است که علاوه بر مهاجران غیرقانونی افغان، 5 نفر دیگر نیز به اتهام سازماندهی قاچاق انسان بازداشت شدند. اداره مهاجرت ترکیه اخیراً اعلام کرد که سال گذشته 42,000 مهاجر غیرقانونی افغان در این کشور دستگیر شدند که بالاترین تعداد اتباعی خارجی بازداشت شده در ترکیه است. نیکولاس مادورو به نیویورک رسید. نیکولاس مادورو که دیروز در جریان حمله نظامی آمریکا در کاراکاس پایتخت وینزویلا دستگیر شده بود، به نیویورک منتقل شد. روسیه، ایران و دیگر حامیان وینزویلا حمله آمریکا را محکوم کردند، اما وینزویلایی‌های در تبعید از آن استقبال کردند. ویدیوهایی که در شبکه‌های آمریکایی منتشر شد، تیاره‌های را نشان می‌داد که روز شنبه با اسکورت نیروهای امنیتی به میدان هوایی بین‌المللی استوارت در حدود 100 کیلومتری شمال غربی شهر نیویورک رسید. شبکه‌های خبری آمریکایی گزارش دادند که این تیاره‌ها حامل نیکولاس مادورو بودند. او از سال 2013 به این سو بر وینزویلا حکومت میکند، اما در سال 2020 به اتهام قاچاق مواد مخدر توسط آمریکا متهم شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و دیگر مقامات آمریکایی عملیات دستگیری مادورو را توضیح دادند و افزودند که ایالات متحده به گونه موقت وینزویلا را تا زمان انتقال قدرت به گونه امن منظم و عادلانه اداره خواهد کرد. ترامپ بدون رأی جزئیات بیشتر و خبرنگاران گفت که برخی از اعضای کابینه خود را برای تصدی امور وینزویلا منصوب میکند. ترامپ گفت این عملیات بسیار موفق باید هشداری باشد برای هر کسی که حاکمیت آمریکا را تهدید میکند یا جان آمریکایی ها را به خطر میاندازد. اعتراضات مردمی در ایران در چندین نقطه تهران و شهرهای دیگر ادامه یافت. اعتراضات در هفتمین شب متوالی در نقاط گوناگون پایتخت و برخی شهرهای دیگر با سر دادن شعار و در برخی موارد با درگیری بین ماموران و مردم ادامه یافت. تصاویر و ویدیوهایی که شامگاه شنبه 13 جدی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان می‌دهد اعتراضات شبانه علاوه بر نقاطی در شهرهای چون مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، نیریز، قزوین، همدان و برخی شهرهای دیگر جریان داشت. ویدیوهایی که بر رادیو فردا بخش ایرانی رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی ارسال شد که گروهی از معترضان را در سرای خیامشهر قزوین نشان می‌دهد، در حالی که شعارهای نظیر مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند. اعتراضات جاری در ایران که دست کم 7 کشته بر جای گذاشته است، ابتدا در تهران به دلیل کاهش ارز تومان در برابر ارزهای خارجی آغاز شد و سپس به شهرهای دیگر گسترش یافت. و افراد مسلح ناشناس دیروز در تیراندازی با 2 پلیس در باجوری پاکستان 1 نفر را کشتند و 3 نفر دیگر را زخمی کردند. محمد اسرا سخنگوی پلیس باجور به رادیو مشال بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفت افراد مسلح ناشناس صبح دیروز به یک ایست بازرسی پلیس در باجور حمله کردند و 1 غیر نظامی را کشتند. اسرا گفت که 1 نگهبان مکتب و 2 پلیس نیز در این تیراندازی زخمی شدند و افسود تحقیقات به عنوان بخشی از عملیات مبارزه با تروریسم آغاز شده است. هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در جاده های باریک باجور علیه این حادثه و سایر ناامنی ها تظاهرات برگزار شده است و از دولت خواسته شده است که امنیت را تضمین کند. باجور یکی از مناطق در خیبر پختونخوا است که شاهد ناامنی های پیهم است و مردم محلی بارها دولت و سازمان های امنیتی را به چشم پوشی از فعالیت های شبه نظامیان متهم کردند. با این حال مقامات دولتی و امنیتی بارها اعلام کردند که به حفظ صلح متعهد هستند و به عملیات هدفمند علیه شبه نظامیان ادامه دادند. خبرهای مربوط به افغانستان و جهان را مرور کردیم، حالا هم مروری کوتاهی بر داشته های مهم این برنامه. ممنوعیت گشت و گذار رکشاها در نقاط مرکزی شهری هرات از سوی اداره‌های محلی طالبان، اقدامی که برخی رکشاداران میگویند که تنها راهی درآمدشان را بسته است.
بیرون خودم هم شد میزنیم که چی کنیم، اجرای را در خانه بدونستان سیکتی در افتا خانه کراییم، این مشکلات های دیگر ایران را نیم که چی کنیم دیگر رای پیش کی بریم.
سایه اعتراضات مردمی در ایران بر مهاجرین افغان مقیم این کشور، برخی از آنان میگویند که ادامه این اعتراضات آزادی گشت و گذار را از آنان گرفته است.
در محل کار پسرم که دیشب اونجا تظاهرات صورت گرفت، پسرم زنگ زد که اوضاع خیلی بد شده، شما نگران نباشید، من نمیتونم بیام.
این در حال است که مهاجرین برگشته از ایران و پاکستان میگویند که روزگار خوبی ندارند.
زندگی در افغانستان هم خیلی سخت، خودم 5 تا بچه یک زن مریض، مادرم هم اینجا بود، حالا پلو هم بود، 8 نفر آدم بیکار و بیار نمیدونید.
مطالب دیگری را نیز در برنامه داریم، از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که شنونده مجله خبری بامدادی و دیگر برنامه های رادیو آزادی هستین. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی سعید بهروز دلری میزبان شما هستم. بیاین که بپردازیم به مطالب این مجله. در پی تصمیم اداره ترافیک طالبان در هرات مبنی بر منع تردد سه چرخه ها یا رکشاها در تمامی جاده های شهری هرات، شماری از رانندگان رکشا میگویند که یگانه منبع درآمدشان را از دست دادند. این رانندگان در صحبت با رادیو آزادی میگویند اکنون در این فصل سرما نمیدانند نفقه خانواده هایشان را از کجا تامین کنند. در همین حال شماری از باشندگان شهری هرات نیز میگویند با منع تردد رکشاها در رفت و آمد روزمره با مشکلات جدی روبرو شدند. سنا کاکر به جزئیات این موضوع پرداخته.
پس از آن که اداره ترافیک حکومت طالبان در هرات تردد رکشاها را در تمامی جاده های عمومی و فرعی این شهر ممنوع اعلام کرد، شماری از رانندگان این وسایط میگویند که با قطع یگانه منبع درآمدشان، تامین نفقه خانواده هایشان به یک نگرانی جدی مبدل شده است. آنان در صحبت با رادیو آزادی میگویند که اکنون در این فصل زمستان دیگر نمیدانند چگونه هزینه های زندگی خود را فراهم کنند. یکی از رانندگان رکشا در هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدا با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت پیش از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در بخش قضا مصروف کار بود، اما پس از بیکار شدن ناچار شد رکشا خریداری کند.
کل سرمایه ما مالی میکنیم لطلق 55 هزار افغانی بود که ما اینمی رکشتر خریده. بعد از این دیگه ما کدام سرمایه خاصی نداریم که بخواهی سر از این کار دیگه سرمایه گذاری کنیم. این ایال خودم هم چک میزنیم که چی کنیم، اجرای در خانه کزمستان سیکتی در افتا خانه کراییم، این مشکلات های دیگه ایران ما نیم که چی کنیم دیگه رای پیش کی بریم.
راننده دیگری کونیست به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام صدایش در گزارش نشر شود. به رادیو آزادی گفت که با وجود داشتن تحصیلات عالی نتوانسته کار پیدا کند و ناچار شده با فروش طلاهای همسرش رکشا خریداری کند. منبع درآمدی که اکنون با این تصمیم از دست رفته است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که اداره ترافیک حکومت طالبان در هرات اعلام کرده است که بر بنیاد تصمیم کمیسیون نظم شهری از روز شنبه 13 جدی تردد تمامی رکشاها چه دارای اسناد و چه بدون اسناد در سطح شهر ممنوع می شود. مسئولان اداره ترافیک هدف از این تصمیم را کاهش ازدحام و بی‌نظمی شهری عنوان می کنند، اما شماری از باشندگان شهر هرات می گویند که نبود رکشاها آنان را نیز در رفت و آمد روزانه با مشکلات جدی روبرو ساخته است. یکی از آنها که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
تمام ریکشه ها را بند کردن و بدبختانه که یک مسئله خیلی کلان، یعنی بدبختی ای است که امروز طبقه اوناس ما در سر چارایی ها تا به 8 شب انتظار می باشند هیچ چیز برای انتقالشان تا به خانهشان پیدا نمیشه. مرزها خود کیلومترها را پیاده تعی می کنند که تا در یک نقطه می رسند کونا می خواهند برای رفتن به خانه خود یک ترانسپورت را خالی پیدا بشه.
باشنده دیگری از شهر هرات گونیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود. با اشاره به نقش رکشاها در زندگی روزمره مردم فقیر می گوید این رکشاها برای قشر کم درآمد یک سهولت مهم به شمار می رفت.
من امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم، در بعضی از ایستگاه ها تعداد زیادی از مردم منتظر بودند که از یک مکان به مکان دیگر منتقل بشن، ولی تعداد سه‌چرخه ها و وسایل ترانسپورت شهری بسیار محدود بود که از این ناحیه هم مردم با مشکل مواجه شدند.
این باشندگان تاکید می کنند که چند افزایش رکشاها باعث ازدحام ترافیکی شده بود، اما اداره ترافیک باید پیش از ممنوعیت کامل آن به راه‌های بدیل فکر می‌کرد. راه حل‌هایی که به گفته آنان هم نظم شهری را تأمین کند و هم معیشت رانندگان رکشا و رفت آمد مردم آسیب نبیند. قابل ذکر است که روز شنبه 13 جدید شماره از رانندگان رکشا تلاش کردند تجمع اعتراضی برگزار کنند، اما به گفته منابع محلی این تجمع با شلیک‌های هوایی نیروهای طالبان پراگنده شد. بر بنیاد گزارش نهادهای بین‌المللی، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، میزان فقر و بیکاری به گونه چشمگیر افزایش یافته است. کاهش فرصت‌های شغلی، محدودیت‌های اقتصادی و نبود برنامه‌های حمایتی، هزاران خانواده را ناچار ساخته تا به مشاغل غیر رسمی روی آورند، مشاغلی که به گفته مردم با تصمیم‌های ناگهانی حکومت طالبان در معرض تهدید قرار گرفتند. پیش از این نیز شماره از دستفروشان شکایت‌های مشابه را در پی تصمیم حکومت طالبان مبنی بر منع کارشان در کنار جاده‌ها مطرح کرده بودند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند در جریان اعتراضات جاری در آن کشور با محدودیت‌های متعددی روبرو شده و نگران وضعیتشان هستند. به گفته برخی افغان‌های مقیم شهر تهران، پایتخت ایران، وضعیت در مناطق محل سکونتشان به گونه است که نتوانستند برای کار بیرون بروند و آزادی رفت آمد آنان نیز محدود شده است. این در حالی است که معترضان از حدود یک هفته به این سو در نزدیک بسی شهر ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت ارزهای خارجی در برابر تومان ایرانی دست به تظاهرات زدند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و گفتند که معترضان می‌خواهند از وضعیتی به وجود آمده سوء استفاده کنند. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
برخی از مهاجران افغان میگن که در چند روز اخیر پس از آغاز اعتراضات در ایران، افزایش حضور نیروهای امنیتی در مناطق مختلف و اعمال محدودیت‌های رفت آمد در آن کشور وضعیت آنان را دشوار کرده است. آنان میگویند این شرایط برخی از مهاجران افغان را به ویژه در شهر تهران، پایتخت ایران، در معرض خطر بیشتر بازداشت و تهدید به اخراج اجباری قرار داده است. لیدا امینی، مهاجر افغان و فعال حقوق بشر ساکن تهران، روز شنبه 3 جنوری با رادیو آزادی گفت که نسبت به وضعیت نگران است و پسرش به دلیل اعتراضاتی که در نزدیکی محل کارش جریان داشت مجبور شده بود تا نیمه های شب در امان انباری که کار میکرد باقی بماند.
موضوع نگران کننده برای همگی، چون ممکنه با کوچکترین حرکت به دردسر خیلی بزرگی بفتیم. بس نهایت سعی خود میکنیم که در محلات شلوغ و جایی که تظاهرات صورت میگیره حتی در صورت نیازم رفت و آمد نداشته باشیم. در محل کار پسرم که دیشب اونجا تظاهرات صورت گرفت، پسرم زنگ زد که اوضاع خیلی بد شده، شما نگران نباشید، من نمیتونم بیام.
یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم تهران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام برده شود و به شرط تغییر صدایش نیز به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت ها و ادامه اعتراضات بیرون شدن از خانه برایشان دشوارتر از گذشته شده است.
این زندگی در منطقه محیط ما بسیار سخت شده، از جمله اینکه مردهای ما نمیتوانند بلند در کار، حدود یک هفته شد که کلند خانه هستند، اصلا محدودیت هایی که در کجا و بازار بریم به حد اندازه شده و همگی نگران وضعیت ما هستیم، سرنوشت ما چی خواهد شد.
برخی از مهاجران از شهرهای یزد و مشهد ایران نیز به رادیو آزادی گفتند که حکومت این کشور در اعلامیه تاکید کرده که اتباع خارجی در تظاهرات شرکت نکنند. آنان همچنان میگن که در این جریان خدمات شبکه‌های اینترنتی نیز نسبت به روزهای عادی در مناطقشان ضعیف‌تر شده است. این نگرانی‌ها در حال مطرح می‌شود که اعتراضات در ایران وارد هفتمین روز خود شده است. معترضان در حدود 30 شهر ایران در واکنش به افزایش بی‌سابقه قیمت دلار و اطلاع دست به اعتراضات زدند. با وجود اقدامات بازدارنده نیروهای حکومتی در ایران، تظاهرات در بسیاری از شهرها تا وقت جمعه ادامه داشته است. دست کم 7 تن در جریان 6 روز گذشته در هنگام اعتراضات کشته شده و ده ها تن دیگر زخمی شدند. نهادهای امنیتی ایران معترضان را آشوبگر خوانده و به گفته آنها معترضان می‌خواهند از وضعیت به وجود آمده سوء استفاده کنند. گروه‌های مدافع حقوق بشر گزارش دادند که نیروهای امنیتی به سوی معترضان تیراندازی کرده و از خشونت کار گرفتند. کارشناسان امور مهاجرت میگویند که در وضعیت‌های متشنج مهاجران از آسیب‌پذیرترین قشرها به شمار می‌روند که با مشکلات جدی روبرو میشوند و نیازمند حمایت حفاظت و رسیدگی فوری هستند. عبدالحبیب امینی یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت:
وقتی ناامنی تظاهرات در یک کشور رخ میده، مهاجرین معمولا اولین گروهی هستند که در معرض بازداشت، خشونت، اخراج اجباری، محرومیت از خدمات قرار میگیرند. که در چنین شرایط نهادهای مسئول وظیفه دارند که به صورت فعال وضعیت مهاجرین را رصد کنند، موارد حقوق مهاجرین را مستندسازی کنند و با دولت میزبان در تماس باشند تا از برخوردهای سلیقه‌ای و همچنین جمعی جلوگیری شود.
او همچنان تاکید میکند که مهاجران نیز در چنین حالات باید از محل تظاهرات و تجمعات دوری کنند، مدارک هویتی معتبر را به خود داشته باشند، از ابراز نظر در مورد وضعیت در شبکه‌های اجتماعی پرهیز کرده و گشت و گذارشان را در ساعات پرخطر کمتر کنند. پیش از تظاهرات جاری در ایران نیز مهاجران افغان با چالش‌های متعدد در این کشور روبرو بوده و هر از گاهی از مشکلاتشان در بخش‌های مختلف شکایت کردند. بازداشت و اخراج اجباری، محرومیت مهاجران فاقد مدرک از خدمات مختلف به شمول مکتب، مخابرات، شفاخانه و بخش‌های دیگر از مشکلاتی هستند که افغان‌ها همواره از آن شکایت کرده و خواهان رسیدگی به مشکلاتشان از سوی نهادهای مسئول شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
حکومت طالبان اعلام کرده که در 48 ساعت نزدیک به 4000 نفر به گونه اجباری از کشورهای همسایه به افغانستان بازگردانده شدند. اخراج اجباری افغانها از پاکستان و ایران خانواده‌های زیادی را در زمستان سرد در شرایط دشوار قرار داده است. بسیاری از بازگشت کنندگان میگویند هنوز سرپناه مناسب و کار ندارند و کمک‌های لازم را نیز دریافت نکردند. بیشتر در این گزارش میشنویم که با صدای یکی از بازگشت کنندگان آغاز میشه.
او خیمه هم دو سیدو نده خب از دوم رب که ورنویتی او پده یه خیمه که من دو فامیل او سیدو.
محمدالای 60 ساله که اخیرن از پاکستان بازگشته است میگوید امرو با 8 عضو خانواده خود و با یک خانواده دیگر در خیمه ای که مردم در اختیارشان گذاشتند از یک مبین سو در منطقه دامان ولایت ننگرهار به سر میبرد. او به رادیو آزادی گفت:
دلتم جون بالکل کڑاونو سره مخ ده.
وای میگوید زندگی اینجا سخت است، نه کاری هست، نه خانه و نه سرپناه. ما یک خیمه داریم، این را هم همسایه ها با ما دادند. یک خانواده دیگر هم در این زمستان سخت با ما در این خیمه بسر میبرد. من پسران دارم اما کار نیست. صبح میروند اما عصر دست خالی به خانه برمیگردند.
بهتره جو چی نشته.
با آنکه حکومت طالبان بارها ادعا کرده که در تلاش است تا برای پناهندگان بازگشته سرپناه و کمک فراهم کند، اما بسیاری از خانواده های بازگشته به افغانستان میگویند که بیشتر آنان در خیمه ها و خانه های موقت به سر میبرند و کمک های لازم را دریافت نکردند. علی رضا ساکن ولایت تخار که حدود دو هفته پیش با خانواده 8 نفرش از ایران بازگشته است نیز میگوید:
اینجا مالی آمده هم شیرم ندیگه، مریضیش هم خوب نشده، بدتر کاروارم نید. زندگی در افغانستان هم خیلی سخت، خودیم 5 تا بچه یک زن مریض، مادرم هم اینجا بود، خدا پهلوم آمده، 8 نفر آدم بیکار و بیار نمیده میدهد.
در دو روز یعنی به تاریخهای اول و دوم جنوری 3894 تن از کشورهای همسایه به گونه اجباری به افغانستان بازگردانده شدند. کمیسیون عالی رسیدگی با مشکلات مهاجرین حکومت طالبان گفته است که این افراد شامل 783 خانواده می شود. با گفته این کمیسیون آنان از مسیرهای مختلف وارد افغانستان شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در بیانیه در 29 دسامبر 2025 گفت که 2.8 میلیون پناهنده افغان در سال گذشته میلادی به کشور بازگشتند. پیش از این مهاجران افغان ساکن ایران و پاکستان از کشورهای میزبان خواستند که حداقل تا پایان زمستان سال جاری به آنها فرصت دهند، زیرا میگویند زمستان سخت در افغانستان و کمبود امکانات مشکلات شدیدی را برای آنها ایجاد میکند، اما کشورهای میزبان هنوز این درخواست را نپذیرفتند. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز مصف روز جمعه 2 جنوری در مورد وخامت اوضاع بشری خانواده هایی که به دلیل زمستان سخت بازگشتند هشدار داده است. این سازمان در آخرین گزارش خود نوشته که اخراج گسترده پناهندگان افغان از پاکستان به یک بحران بشری چالش برانگیز تبدیل شده و رنج یک جامعه آسیب پذیر عمیق‌تر کرده است. پیش از این سازمان های بین المللی مختلف دیگر بارها هشدار دادند که بازگشت گسترده پناهندگان به افغانستان در شرایط بحران اقتصادی و هوای سرد زمستان می تواند فشار غیر قابل تحملی بر خدمات اولیه وارد کند و اگر حمایت فوری ارائه نشود وضعیت بشری بازگشت کنندگان به طور جدی رو به وخامت خواهد رفت.
بیشتر از خبر،
شماری از باشندگان کابل میگویند که با فرارسیدن فصل زمستان بیماری‌های فصلی افزایش یافته، آن هم در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات شدید اقتصادی روبرواند و توانایی تداوی را ندارند. آنان می‌افزایند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. دکتران در کنار تداوی بر وقایه نیز تاکید می‌کنند. بیشتر در گزارش همکارم می‌شنویم.
شماری از باشندگان کابل میگویند بیماری های فصلی افزایش یافته در حالی که بسیاری از آنان با مشکلات جدی اقتصادی روبرو اند و توان تداوی ندارند. آنان می افزایند که بیکاری به شدت به اقتصاد آنان آسیب زده است. رحیم باشنده ولسوالی دیسبز کابل که سرپرست خانواده 16 نفره اش است و از ناحیه پا ملول است، در رادیو آزادی گفت که توان گرم کردن خانه را ندارند و به همین دلیل تمام اعضای خانواده اش از سردی هوا بیمار شدند.
مریضی دیر زیادی هاو ده درمال و وصلسته
بیماری ها بسیار زیاد شده. توان خرید دوا و غذا را نداریم چون کار نیست. مخصوصا برای کسی مثل من بسیار دشوار است. از افراد 15 یا 16 نفری خانواده ما هیچ کس از تف، سرفه و سینه بغل خلاص نیست. اما چه کنیم، توان مراجعه به دکتر و خرید دوا را نداریم.
سحر باشنده منطقه خیرخانه کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی همین مشکل را بیان کرد.
خانواده مثلا ما هم کودکان با بیماری های فصلی مثل سرفه، زکام، تب مواجه شدند. مخصوصا کودکان بیشتر آسیب پذیر هستند چون تغییرات هوا در سرمای شدید به سرعت رویشان تاثیر داره. علت عمده این بیماری هم سرمای ناگهانی و هم نبودی سیستم گرمایش مناسب در خانه ها می باشه. از طرف مشکلات اقتصادی واقعا تاثیر مستقیم گذاشته.
این باشندگان کابل در حال از سردی هوا و افزایش بیماری های فصلی شکایت می کنند که شماری از کارکنان صحی نیز در هفته های اخیر تایید کردند که با سرد شدن هوا شمار مراجعه کنندگان به کلینیک ها و شفاخانه ها در این شهر افزایش یافته است. پیش از این شماری از باشندگان کابل و مسئولان شفاخانه ها به رادیو آزادی گفته بودند که بیماری ها بیشتر شده و دلیل آن را آلودگی هوای کابل دانسته بودند. کارکنان صحی در کنار تداوی با مشوره دکتران بر وقایه نیز تاکید می کنند. از جمله دکتر سفیر زدران متخصص امراض داخله در شفاخانه دولتی ابن سینا به رادیو آزادی گفت:
مردم بعد از شام از بیرون رفتن خودداری کنند. اگر بیرون می روند ماسک استفاده کنند. در موتر شیشه ها را پایین نکنند. در خانه ها کلکین ها را بسته نگه دارند. در این فصل که بیماری های ویروسی زیاد می شود باید واکسین بگیرند. خود را گرم نگه دارند و از خوردن غذاهای سرد دوری کنند. کودکان و سالمندان را از سردی هوا محافظت کنند. غذاهای گرم مانند سوپ، چای و شیر بنوشند. وقایه بسیار مهمتر از تداوی است.
مهم خبر وقایه ده، نه تداوی.
این در حالی است که کسانی که در گزارش با آنان مصاحبه شده میگویند نه توان گرم کردن خانه را و نه توان تهیه غذای مناسب را دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
از محدودیت‌های تازه تا اقدامات جهانی 2025 برای زنان و دختران افغان چگونه گذشت؟ برخی فعالان حقوق زنان میگویند که حکومت طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران در افغانستان، نظارت و عملی ساختن محدودیت‌های قبلیش را شدید تر ساخت. جزئیات بیشتر این موضوع را پس از یک وقفه کوتاه می‌شنویم. سال 2025 مانند چند سال اخیر دشوارترین سال برای زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بود. محدودیت ها و ممنوعیت های دست و پاگیر حکومت طالبان که زنان و دختران را از اساسی ترین حقوقشان محروم می کند در سال 2025 هم ادامه داشت. طالبان که پیش از این پوشش حجاب اسلامی را اجباری کرده بودند، در ماه نوامبر سال گذشته در هرات محدودیت جدیدی وضع کردند که بر اساس آن بیماران زن، همراهان و کارمندان صحی زن مکلفند برای ورود به مراکز درمانی از جمله شفاخانه حوضوی هرات برقع یا چادری بپوشند. در کنار این در اوایل ماه نوامبر سال گذشته اداره های ملل متحد روند کارشان در مرز اسلام قلعه را متوقف کردند و علت آن را محدودیت های طالبان بر کارمندان زن این اداره ها عنوان کردند. از سوی دیگر برخی رسانه ها نهادهای عامه خبرنگاران در ماه جون 2025 تایید کردند که حکومت طالبان با وضع محدودیت جدید گفته که خبرنگاران زن و کارمندان رسانه‌ای در ولایت ننگرهار بدون محرم شرعی اجازه رفت و آمد به محل کار را ندارند. طالبان در سال 2025 در کنار وضع محدودیت‌های جدید بر زنان و دختران، روند نظارت بر محدودیت‌های قبلشان را شدیدتر کردند و شماری از کارمندان زن اداره‌های کمک رسان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به کار از خانه شدند و یا ترک وظیفه کردند. نسیمه جامی فعال حقوق زنان در افغانستان میگوید که در سال 2025 امیدها بر تغییر در وضعیت زنان کاملا از بین رفت و این محدودیت ها حتی برای مردم عادی شده است.
در سالهای قبل چندان امیدی کمرنگ وجود داشت که شاید مکاتب باز باشه، شاید زنان اجازه کار داده باشه یا فشارهای جهانی تغییر ایجاد بکنه، اما متاسفانه در سال 2025 این امیدها کلا از بین رفت و خیلی عادی سازی شد. حتی برای مردم بسیار عادی بود دیگه، کسی از مکاتب، از اجازه کار اصلا صحبت نمی‌کردن و اصلا به اونا مهم نبود.
شبانه شبدیز دیگر فعال حقوق زنان درباره اینکه سال 2025 چگونه یک سالی برای زنان و دختران در افغانستان بود به رادیو آزادی گفت:
بدون شک سالی که گذشت، سال 2025، باز هم یک سالی پر چالش، پر مشغله و پر محدودیت بر زنان افغانستان بود. متاسفانه زنان افغانستان در گوشه گوشه افغانستان با فرامین و عجیب و غریبی شخصیت خیالی طالبان به نام ملای بیت الله دچار تبعیض، دچار خشونت، دچار مشکلات بودند.
اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیتشان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. در سال 2025 کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد در نشست‌ها و اعلامیه‌های مختلف از ادامه ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های طالبان به زنان و دختران انتقاد کردند و از پیامدهای زیانبار این ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها بر افغانستان هشدار دادند. در کنار این محکمه جزایی بین المللی یا ICC در ماه جولای 2025 دستور بازداشت هیبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را به اتهام آنچه که جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی عنوان کرد صادر کرد. همچنان دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی را بر 4 مقام حکومت طالبان وضع کرد. بر اساس فهرست تحریم‌های استرالیا که به تاریخ 6 دسامبر سال گذشته منتشر شد، این مقام‌های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی قاضی القضات، ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی، عبدالحکیم شرعی وزیر عدلیه و محمد خالد حنفی وزیر امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم‌های مالی می‌شود. رقیه سایی فعال حقوق زنان اقدامات جهانی را در راستای پاسخگو قرار دادن حکومت طالبان در قسمت تامین حقوق زنان ناکافی می داند.
سازمان ملل متحد کشورهای منطقه و جهان با ما صادق باشند. نشست های رنگارنگ زیادی در کشورهای مختلف در رابطه با وضعیت افغانستان برگزار شد. اعلامیه ها صادر شد. اشک تمساح برای وضعیت افغانستان، برای وضعیت زن افغانستان ریخته شد و ابراز تأسف کردند و همچنان گهگاهی هم محکوم کردند. اما چرا با وجود این همه نشست، با وجود این همه پیگیری، چرا در وضعیت زن افغانستان امروز تغییر نمی آید؟
طالبان که در ماه آگوست 2021 بر افغانستان حاکم شدند، از آن زمان تا کنون محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های شدیدی را در بخش آموزش، تحصیل، کار و دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران